آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د وچکالۍ پر اغیز او پیغامونه راته پریخي دي په بیلابیلو ولایتونو کې زینو اوریدونکو شکایت کړي چې په سیمه کې د ځمکې لاندې اوبه کمی شوي او دغه راز د سیندونو او ویالې اوبه هم کم دي او دغه راز د دوی کرنې ته لازمي اوبه نشته زینو اوریدونکو وایي چې د اوبو د کمښت لپاره کډې کولو ته اړ شوي دا چې په افغانستان کې د اوبو د کمښت ستونزه څومره جدي ده د مخنیوي لپاره یې څه کول پکار دي څه سپارښتنه شته په دې اړه مو د اوبو د چارو له متخصص سره هم مرکه کړې دا مرکه وړاندې راځي خو پیل د اوریدونکو په پیغامونو کو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایلو سلامونه بعد سلام ومنه عززه ولحق ته پر ولایت د کلستان نو خبره کوم ما تست د کلستان په اکله بل پیغام هم پری شهید موږ د کلستان په ولسوالی کې ډیر سخت وچکلی ده نو دا کومه مؤسسه چې د چ په کلو باندې کې د غذخیره د وبو د جوړیز موږ د دغه صدا خوښته چې راسی د کلستان ولسوالی کې نو موږ ته څه د اوبو ذخیره جوړې کې ډېره سخته وچکلی ده حتی د زموږ د ولسوالۍ ایوانان اشرات د ټول تللې سیابندو کې وبېږي کلي مو ټوله کډې وتلې دي شارو ته تللې دي درختې مو د وچېدو سره پر د وچېدو پر خوا دي نو ستاسو یو جهان مننه د زموږ ځخ تر یو ځای ورسوي کور مو ودان الله دې خیر
سلامونه نیک هلی احترامات مومن د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو ته سلامونه نیک هلی احترامات باندې کوم په دې هله چې د ازما پیغام نشر کړی زه محمد حنیف الهام د زبل ولایت میزان ولسوالۍ د سپینو مرانو څخه تاسو ته د پیغام لرم په دې ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکالی ده حتی چې خلکو دوه نیم سو متره برمی وهلي دي دا برمی ګز یو متر یعنی سل سنتي په درې زر پنځه سو پاکستانی کلدارو باندې ولکېږي کوم تاسو ودی سابکو د هر سړی یو دوه درې برمی حتی څدور برمی هم یو سړی د خپل باغ لپاره وي نو دومره زیات مصارف ته هیڅ ضرورت نشته د حکومت او بودو متخصصینو له استادانو څخه د هله د چامه په هوای په دی ولسوالی په دی وطن کې شروع کړی تر څو د خلکو ته لارې طریقې وروښي چې د بودو بندونو طریقې چې په خلک دغه مصرفونه کوي هم دغه روپی انکم د امدی لګښت څخه نیم روپی هم واخل یو خپل پیدا باندې جوړولو کې مصرف کړی ان شاء الله چې دا بود وچکالی مخه به ډیر ژرونی ولسی نو هله امید مولا تاسو څنګه دی چې پرم دې موضوع باندې یو ځنګړی خبرونه کې ملمانه د وبو متخصصین ملمانه کړی تر څو موږ او مشکلاتو ته د حل لارې پیدا کړی کوم داسې د مشکلات جاری ووسیږي کېدای شي موږ همدغه ځکه همدغه زراعت ته نور استفاور کوو او په یو بل کار لاس پوري کوو کچېر داسې پیښیږي دا به د افغانستان اقتصاد لپاره یو ډېر غټ خطر وي سلام په احترام
ازادی راځبه کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام ټول ومنه موږ د نوزاد په ولسوالۍ کې دا موږ په پلان تر لورو مقاماتو کړو ورسوي موږ د نوزاد ولسوالۍ د وشکلي کچه ډیره چټه روان ځکه تر سره د سپر تر سره ده شکلی ډیر زیاته پکښ کې د پاملرنه نسته د حکومت نو له خپل چارواکو سره موږ دا غوښتنه لرو چې موږ ته چک بندونه او دا بندونه دا پر هاد بند راته وتړي او سړک مو دا شي دی چې تر ګرشه پر رسېږو مالا چې د پنچرې د لاسه مو نه پاس وخې چې موټر مو موټران مو دا شي دلیل موټران دې دی چې سړکان خراب دي برق نشته موږ په ولسوالۍ کې د برق د اوبو کچه ډېره صفر ته رسېدلې ده
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاس په خیر سره څال مده موږ د ازادي د ټول کارکون څخه د غي هله کوو چې موږ ځاخته رسنوي او ورپورو چارواکو د طالبانو ورسوي زموږ د هلمند د شنې ناوې څخه وب بندي کړی دي واغه غرنی سیمته یا زنداور هغه منځ کوټ یو بور کړی دي نو زموږ د غشنه ناوې دغه سی وچی زموږ غنم او نور کښتونه ټول تجدي او یو څاکو بم نه راکی ټولې یله واغه شاړم زکته ورکی تقریبا 50000 وټر پمان یعنی ماشینان ورته پراته دي غیر قانوني دي غیله دشتونه په وبیز موږ شنه نوې ته وبنه راکینو ستاسو د ازادي رادیو د ټول کارکون څخه موږ د هله کو چې موږ ځختر د طالبان تلورو مقامات پورې ورسوي. السلام علیکم او پای پمان.
سلامونه نیکی هلی د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته پس سلامو خدای پاک دی وکړي چې د ازما ژغ تر اسلامي امارات مجاهدینو د بلوړ پړو چارواکو پورې ورسیږي. د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ شرج کال ډیره وچکالۍ ځپلې ده او د دې مالدارانو غریبانو په ورځ سلهاوې څاروي د مینځه د ولږې ځي. خدای پاک دی وکړي چې د دغه یو کاروبار یو لاره ده چاره د حال ور برابره کړي. د دې ترکمنستان سره موږ هم مرزیو که خدای پاک وکړي او د لوړ مشران په موږ خبر سي او د دغه سره یو رابطه وکړي او د زموږ څاروي د مرګ راوژغوري. وسلام به احترام.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې د وچکالۍ د ناوړه اغیزو په اړه مو ازادي راډیو ته پریښې دي. په دې اړه زما همکار اسمت څاروان د اوبو د تنظیم پخوانی رئیس او د اوبو د چارو کتونکی نعیم الله سالارزی پوښتلی دی. له هغه نه پوښتنه کړې چې د اوبو مدیریت لپاره مهم څه دي؟
د افغانستان د اوبو مدیریت د نورو سکتورونو په څیر باندې یو دا سکتور څخه دی چې دغه هغه ته په تیر شل کلونو کې څنګه چې تاسو ویل په ځانګړي توګه باندې پاملرنه شوې وه. ولې متاسفانه په هغه طریقه باندې چې باید اوبه مدیریت شوې نو د افغانستان حکومت په دې ونه توانید او د هغې څو لاملونه وو. یو خو په ټوله کې مونږ وګورو په افغانستان کې په تیرو شل کلونو کې بې ثباتۍ شتون درلوده. د بې ثباتۍ شتون د مالي سرچینې او نشتون د ظرفیت کموالی یا نشتون دا ټول هغه لاملونه وو چې د هغې په نتیجه کې افغانستان حکومت په سالمه توګه باندې په دې ونه توانه چې د اوبو په مدیریت کې رغنده رول ولوبوي. البته ډېر کارونه شوي، ډېر سرمایه ګزاریان شوي دي ولې هغه کفایت نه کوي او لا هم موږ دې ته اړتیا لرو چې د اوبو مدیریت ته ډېر زیات پاملرنه وکړو. د اوبو
تاسو ویل چې د پیسو نشتون یا د پیسو مسله مو یاد کړه. هلته چې افغانستان سره ډېرې پیسې کومک وشو په دغه شل کلونو کې صحیح ده چې ځینو به ویل چې خارجان په هغو پروژو پیسې نه لګوي چې په هغو کې لانجه وي، یعنې د اوبو مسله کې د ګاونډیو مسله وه. لیکن په وروستیو کلونو کې د جمهوریت یو څه د اوبو مسلې ته زیاته پاملرنه وشوه، ډېر بندونه په همدغو کلونو کې جوړ شول. ولې په دغو کلونو کې پیسې پیدا شوې، ولې په مخکنیو کلونو کې نه وې؟
مونږ او تاسو که د افغانستان د اوبو سکتور ته وګورو، 90% اوبه زموږ او ستاسو چې دا مونږ ګاونډي هېوادونو سره شریک لرو او څنګه چې تا وویل هغه اوبه چې موږ د ګاونډي هېوادونو سره شریکې لرو چې په د 15 حوزو څخه زموږ 4 حوزې چې دي دا شریکې حوزې دي. نو هغه مالی بانکونه په دنیا کې چې شتون لري لکه IMF شو یا بانک جانی شو یا سی بانک شو، څنګه چې تا وته اشاره وکړه د افغانستان حکومت په شل کلونو کې همیشه په دې کوښښ کې و چې هغه په دې باندې ګواداره کړي چې زموږ سره سرمایه ګذاري ته امادگی و خیلی ولی متاسفانه پا سکتور که چون در او بشری که ویده یه علاقه وان خدا در افغانستان در دولت در خپلی بودی جه تخواه و آغا زینو که چه شخلی منگ ندرلوده دیر کافی کار شوه که زویم تر 2 میلیارد دلار پوری سرمایه گزاری شوه در دیر زیاد پروژه شوه زه در 2000 کار ننیوله تر در جمهوریت تر سقوط پوری در افغانستان در او بوک سکتور که ما کار کو او زه دې شاهد یم چې موږ په زرهاو پروژې په افغانستان کې تطبیق کړې. ولیکه موږ او تاسو وګورو د افغانستان د اوبو سکتور چې دی د دې اکثریت اوبه موږ د زراعت په برخه کې استفاده کوو. د افغانستان زراعتي پوتنشل چې دی هغه تقریبا 8 میلیونه هکتار زراعتي زمکه ده چې دا غوې د جملې څخه د داوود خان د مرحوم داوود خان په وخت کې موږ تقریبا 3 میلیون هکتار زراعتي زمکه چې ده د خړو بدل ده یعنی هلته بیا رښتون درلود د داخلي مشکلات او جنگونو په اساس باندې دغه شمیره چې ده دغه 3 میلیون هکتار زراعتي زمکه تر 1 میلیون زراعتي زمکه پورې رسیدلې و دا غوې بیا رغونه ته ډیر زیات پاملرنه شوی د وزارت زراعت د طریقه مونږ یو ملي پروژه تطبیق کړ چې هغه ته موازره کې د اوبو د تنظیم پروژه و چې تقریبا 1.5 میلیون امریکایي ډالر ته مونږ لګښت وکړو دا غي ترڅنګ د اوبو د ملي ادارې یا د وزارت انرژي او اوبو د طریقه په میلیون هاو ډالر د اړاري په سکتور کې مصرف شو همدارنګ د ښاک په اوبو سکتور کې همدارنګ بندونه جوړ شو ولې په هغه کچه باندې چې د افغانستان اوبو موږ په سالمه توګه باندې مدیریت کو هغه موږ غوښنه کولای شو او دا غي اونډه لدا چې موږ مالی سرچینې نه درلودې په تاسو بندرو ته فکر وکړئ په بند باندې موږ د کمال خان بند استتاک په نور بندرو باندې کارونه وشو ولې مهم بندونه لکه د کونړ په سیمه باندې بند جوړون جوړول هغه یا باید د افغانستان حکومت په خپل مالی سرچینې درلودلې یا باید نورو کومکی ادارو نه مرسته وکړلې کومکی ادارو مرسته ونه کړو د افغانستان داخلي بودیجې چې وا هغه د دې توانایي نه درلودې چې د پروژې په افغانستان کې
بله سالار صاحب د امو د سین د غاری په خول یا ټینګول لکه څنګه چې د پخوانی شوروي اتحاد په وخت کې د منځنۍ اسیا د جمهوریتونو لور تام دا کار شوی دا فکر کوي چې ډېر مصرف ته اړتیا لري ځکه په تیر حکومت کې د برخې ته ډېر توجه ونه شو
bale څنګه چې تاسو ول یو خبر د یو خبر یادوره باید وکم چې هغه بین المللي قوانین چې دي دا غو د رویا هغه کارونه چې د موسین هغه اخته یا د مرکزی اسیا طرف ته د ازبکستان او تاجکستان طرف ته پلیشوی دي یعنی هغه غیر قانوني دي کاملا چون موږ په دغه حوزه کې یو د سه حقوقي سند یا قرارداد نه لرو چې دغه ضروري باید د سین دوه غوړت کار وشي
د افغانستان کومي پروژې یعنی لښ کارته لښ پنګونی ته ضرورت لري چې د اوبو ستونزه لکبل کمیشي د بندونو په یادونه وکي کوم بندونه لښ پنګونی ته ضرورت لري یا نیمکاره دي چې یو څه کار پیوشي او زر نتیجه ترې ترلاسه شي
زه غواړم چې دغه د اوبو د مدیریت چې کوم د عمومي سایکل له پدې باندې ولاند تفسیره وکم که تاسو
مهرباني مهرباني
کله چې ورخت د اسمان زمکه ترازی نو تابن افغانستان حکومت چې د پټوله کې هغه سټیشنونو ته اړتیا لري چې د غیب توسط باندې موږ دا معلومولای شو چې د افغانستان په جغرافیا کې په کال کې څومره په دقیق ډول باندې تولیدي ځکه چې په تغیر په اقلیم کې تغیر په ټوله دنیا کې لیدل کیږي او په ځانګړي توګه باندې په دغه هوادونو کې لکه افغانستان ډېر زیات متاثر دی نو اړینه ده چې موږ باید خپل ظرفیت اغل ته جکو تر څو موږ په یو چې موږ په وګو کې څومره کمښت راغلی یو خبره چې په افغانستان کې ډیره عامه ده هغه ده چې موږ وایو چې په افغانستان کې ډیره زیاتې وبدي دا یو څه اگزاجریټډ ترند دی یو څه مبالغه ده په دې کې افغانستان کې وبد دومره ډیر نه دي څومره چې موږ تاسو فکر کوو بین الملل چې ټول هیوادونه د نړۍ چې دي د وبو د شتون په لحاظ باندې تقسیم بندي کړی ده هر هغه هیواد چې هلته په کال کې یو وګړی ته ولسو تر مقابله وبو په کال کې شتون ولري هغه د اوبو د نظر یو مالدار یو پیاوړ هیواد افغانستان متاسفانه زمنګ د اوبو د یو وګړي د لپاره په کال کې چې څومره اوبه دي هغه تقریبا زرب تر مقابله دي چې دا د هغه د بین الملل چې کوم سټانډرډ دغه نړۍ ټیټ دي نو اړینه ده چې د اوبو په مؤثریت باندې موږ ډیر زیات کار وکړو کله چې موږ په دې پوه شو چې زمنګ د اوبو مقدار څومره ده اولنې قدم دار است په اقلیم کې د بدلون په وجه باندې زمونږ استاد سو اختیارونه ټول د منځ ته لې اکثریت او زمونږ استاد سو د اوبو منبع چې دا اختیارونه دي دولت یا حکومت څنګه کولای شي چې دا اختیارونه د حفظ لپاره کارونه وکړي بیا نو دا غي نو رسته په واټر شټ کې یا په هغه جغرافیا کې چې تل باران وريږي باید ډیر عادي کارونه نه چې هغه یو سرمایه گزاري ته اړتیا نه لري ولې تخنیکی ټیم ته اړتیا لري ته باید انجینر ولري ته باید سرویر ولري ته باید دسه خلک ولري چې هغه عام ولست دا درس ورکړي چې دا کار چې اړین دی دغه مدیریت چې دا صرف د حکومت په لاس کې نه دی، عام خلک چې دي اجتماع چې دا ډېر مهم رول لري د اوبو په مدیریت کې، چې متاسفانه په جمهوریت کې ورته دومره کار نه شوی او اوس خو زه خبر چې څه حال روان دی. عام ولس باید په دې باندې پوه شي چې اوبه ارزښت لري، دا یو اقتصادي قیمت لري، دا باید ضایع نه شي. د هغې نه وروسته څنګه چې تا وویل بندونه باید جوړ شي تر څو مونږ د پاره موسمونه دي چې بارانونه ډېر دي هلته اوبه ذخیره کړو، بیا په ګرمۍ کې د هغې نه استفاده وکړو. د بیارۍ دپاره
د اوبو د چارو یو متخصص نعیم الله سالارزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
اوریدونکو سم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته پریږي.
الو السلام علیکم، زه خپل سلامونه احترامات ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. شرنغای د کاتسا ولایت تکال ځان خبرې کوم. محترم استاد راډیو دلارې د افغانستان اسلامي امارت هم یو هیله لرو چې دا شل کاله مثلا په بعض لسوالیو کې جنگو الته هیڅ کار نه شوه د بیا رغونه، نو د اسلامي امارت لوړپورو چارواکو هم دا هیله ده چې دا کاتسا ولایت تکال ولایت خاصه توجه کی. د سرکونه خامه پاتې مثلا برق نشته ده، البته لوسوالی په مرکز کې شته، خو دا هم منځقه چې ده مثلا په کورونو کې د برق نشته ده. حال دا چې نغلو بنس موږ سره ډیر نږدې ده او موږ ته بل حکومت هیڅ کار ونه کړ. دا شل کاله چې کومې پیسې رالی د خارج نه ټولې بس بنور ځای کې مصرف شلی یو خوا بل خوا لاړ دی بینه، نو موږ د تګاو لوسوالی کې کار نه شوی. نو هیله هم دا د اسلامي امارت لوړپور چارواکو نه چې موږ تګاو لوسوالی ته خاصه توجه وکړي، دغه سرکونه ورغی او شپخانیر کې جوړی کی همدارنګ د برق سیستم برابر کی او نور داسې پروژې ایلیو کانالونه برحاله کی او پول پول چک کوم ځای کې مثلا دا برحاله کی او د اوبو غمن موږ وخري. نو دغه هله ته د افغانستان اسلامي امارت لوړپور چارواکو نه نورم په لاس پر مخ همخه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکون کوردون کته شیخ زاهد له هلمند نو ذات سم از مال نظر زه به نظر تاسو ته درکړم. د اوکرين فاکله کوم وخت چې معنا امریکا پر افغانستان ترغله، نو روسان ویل چې دوی به سپیره ماته نصیب وي. بیا دغه وخت سره دوی په دې کار لګیا و چین معنا ایران پاکستان چې ناتړې کوي د طالبانو چې امریکا د افغانستان د شي سپکې کې بل اخر داسې وسوله. نو کوم وخت چې امریکا ولاړه، نو بیا پوتین تیر وته چې د پر اوکرين باندې برید وکړي، نو اوکرين ته د ناتو ټوله ودرې د امریکا په شمول چې نظامي بخش کې هر بخش کې معنی امداد ورسره کوي، همکاري ورسره کوي. نو اوس دا جګړه خو د مشتاسې ټوله نړیوالې ویني چې دا د اوکرين په تباهي روانه ده، اوکرين خلک مري، وطن یې خراب شو. نو نور نړیوالو مشرانو زما دا غږ دی، مثلا ملګري ملتونه باندې، امنیت شورا باندې، چې د دې جګړې د حل لپاره ساده پوندلو بندیزونو باندې کفایت نه کیږي، باید دوی راوړاندې سي د نړۍ لپاره خلک ورته کیږي. نور دا جګړه پای ته ورسېږي، مثال په توګه د ترکیه ولسمشر، د چین، د هند او داسې د دغه هیوادو څخه اروپایي ناتو د غړیتوب سره څو کسان مشران شي، دا درسې د پوتین سره مویني او زيلنسکي سره مویني. پوتین ته دا قناعت ورکړي چې جګړه خو د نور بایللې ته و بوله، اوس به د وړو پزه جوړو کو چې دا د ناتو د اوکرين باندې ناتو په غړیتوب کې څه وخت وزن لیږي. د اوکرين غړیتوب وزن لیږي، وزن دوی نو تخپل اسکر دی وباسه ټوله نړۍ دا ستا جګړه دا معنی تباہی بولی او دا جګړه دی په غلطه روانه کړي، په خطا دی روانه کړي. د یو ملک تباہی ستا په واځي سیاست باندې نه کیږي، نړیوال سوای د نړۍ مطبوعات، کارپوهان، مذهبي مشران، سیاستدانان باید د جګړې غندلو ته ادامه ورکړي تر څو چې دا جګړه پای ته رسیږي. نو د جګړې د پای ته رسیدو لپاره زما له نظره ملګري ملتونه باید لاس تر زنې کښېنني، مشران وهڅوي چې تړون وکي او دا نو یو کال که دوه کاله نور هم روانې دا جګړه دا به د تړون د مخه ختمیږي، نو باید اوس له تدابیر ورته ونیول شي، یو تړون وسي چې دا جګړه نوره ختمه شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د ښځینه او نارینه و لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د ښځو پر مخ ښوونځي خلاص کړي، ځکه دا د ښځو ښوونځي که چیرې بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې دی تعلیم بالا که ښځې اره کم مکتب دی دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالاس په اره کم چې دې جوړي خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي، ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه چې دی په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا شیبرسه محترم دا په ګټه نه ده د افغانستان سپسې ځنډیږي، دا وخت ضایع کیږي، دا بیا نه جبیره کیږي، بیا نه دا د دوویس میاشتې تیرې سوې، ښځینه برخه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده، دا یقینا د افغانستان په تاوان ده او د افغانستان په زیان ده. افغانستان باید په تعلیم یو سم سنبال هیواد وي، باید تعلیم کې وسي، د نارینه و په بخش کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسي، د ښځینه په برخه کې باید ډیر کوشش کې وسي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت بغران ولسوالۍ څخه د پیغام پرېږدم. دا زموږ لارې چې دي خرابې دي، سړکان مو خراب دي، کرایې بیخي ګرانې دي، مریض تر مزله نسره سوالی پر نیمه لارې ساور کړي، تر مساکلا چې زموږ ته 1500 کلدارې غواړي، تر شکرګاه پورې چې رسو تقریبا موږ څه پر یو نفر 4000 کلدارې مصرفیږي، چې زموږ ته دا خواهش لرو چې زموږ سړکان را جوړ کړي، راته پاخې کړي. هره ورځ روپۍ راځي د سړک په نامه، هغه خلک خوري، سړک نه په جوړیږي. دا رقم چې چې موږ ته یوه لویش کار کېږي چې ډامبر چې پوخ شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. رضوان الله همدرد یم د جلال آباد ښار څخه. آزادی راډیو ته مې دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوئ. دا چې د کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي. یعنې درې اتاقه کور یا څلور اتاقه کور وي، 10000 افغانۍ 2000 افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاری شي، او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پرې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي که په اړه باندې څه اقدامات وکړي. مننه.
اوریدونکو له دې سره د آزادی او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
تاسو هم کولای شئ چې آزادی رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00 24 22 11 24 201.
کلیمړی کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دی وېد کلیمړی کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، سبې دی دنا وې دی دنا ورنظم، سبې دی دنا وې دی دنا ورنظم، وطن په خدای سپارما وطن په خدای سپارما وطن په خدای سپارما وطن په خدای سپارما پکمل ار دیرا واستما وخت پکما کما کما ار دیرا واستما واستما وخت پکمل ار دیرا واستما وخت پکما کما کما ار دیرا واستما بمرم وطن پخدای سپارما پکم دخت کے بمرم وطن پخدای سپارما وطن پخدای سپارما وطن پخدای سپارما وطن پخدای سپارما نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي مجبورین د پریدم وطن پختہ سپارما لمجبورین د پریدم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما سبے دیدنا بے دیدنا ورنزم سبے دیدنا بے دیدنا ورنزم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ وطن پختہ وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما
د ازادي ملمه
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د ازادي رادیو د نن ورځې ملمه مو شای په تاسو کې اکثر اوریدونکو و پیژنې لنوم او ژغ سره شاید آشنا و اوسئ له د مغشتې چې په پیل کې خپل ځان در و پیژنې
زه خو خانجان الکوزی ما د میرجان الکوزی زوی او د کونړ په ولایت کې د سرکانو په یو سرحدي ولسوالۍ کې چې ډیورن ته چیرما د نو اپاس لاندې پرته ده ډیر لسوا او یو دیرشم کال کې البته په یو متوسطه د قانی کورنۍ کې زیږیدل یم او زما پلار په هغه وخت کې چې زه لا ماشوم ما د یو کورنۍ جګړې یا کورنۍ شخړې په نتیجه کې شهید شو او مړ شو او زما پالنه زما تر ته پات شول او بل اخر زما تر را لوي کړم او د سرکانو په ولسوالۍ کې وم تر مې هم په هغه وخت کې یو تجار پېښه سړیو د لرګو او د تجارت کې او د کونړ په سیند کې به دکانداری کوله او بالاخره دغه باګرامي او پولی خمری او دغه ټوټې چې په خوا انحصار او د وزارت تجارت سره د نمائندګۍ په کونړ کې لرله او زه په داسې یو متوسطه کورنۍ کې رالوی شوم. نو هغه خپل ابتدایي مکتب مې د سرکانو په ولسوالۍ کې په سرکانو په ابتدایي ښوونځي کې سرته ورسو. د لیسې دوره مې د اسدآباد په مرکز کې په د عمرا خان په لیسه کې پای ته ورسوله په 1950 کال کې، او بیا هملته د ښوونکي په حیث باندې وګمارل شولم. نو دا غین وروسته چې بیا دغه تحولات رال، تحولات کې 1950 کال په تحولاتو کې بیا زه د سرکانو ولسوالومه. دا غینه بیا کابل ترالمه په 1958 کې د آریانا د مطبعې رئیس شومه. د دغه داخلي کشمکش په نتیجه کې بیا زه 1958 کال د قوس په میاشت کې د وخت د حکومت د حفیظ الله امین د طرفه نه زندانی شوم او په محبس کې وم. نو تقریبا درې څلور میاشتې محبس تیر کو، بیا د روسان چرال زره ووتلم.
الکوزی صاحب، له د ثور کودتا وشوه، تاسې ولسوال شوی، په هغه وخت کې معمول دا و چې څوک په ګوند کې و نو هغوی ته به مقامونه ورکول کېدل، تاسې هم په ګوند کې وی؟
بلې، او بدون د شکه چې زه په هغه وخت کې چې په مکتب کې وم د بعضې انقلابي کړیو په واسطه باندې، خصوصا زما یو د ترزیو محمد آیان آیان چې هغه د ژورنالیزم د پونتون نه پارغ شوی او په وزارت اطلاعاتو فرهنګ کې په هغه وخت کې په خارجي نشراتو کې د انګلیسي په برخه کې د ژورنالیستو، نو دغه په واسطه باندې همداسې جذب شوی و. بیا زه عمل ته وم، چون بیا ولایتي کمیټه جوړه شوله، په ولایتي کمیټه کې هم زه وم، په ولایتي کمیټه کې بیا نو زه ولسوال شولم. او بلې، او زه په دغه حزب کې وم تقریبا. بیا وروسته نورې چوکۍ هم چې روسان رالو زه والی وم، ولایت مې هم کړی دی. د تڼۍ په کودتا کې چې مشکل پیدا شو، بیا زه بندي شوم، دو نیم کاله په محبس کې وم.
په کودتا کې مو برخه درلوده؟
نه، تعصب سباید یو زه ملکی سړی وم، خو کودتا کې نه لرل. خو هلته د خلقیانو پرچمیانو په منځ کې یو سلسله تضادونه و، بیا خصوصا دغه پښتانه ډله د خلقیانو، هلته دا فرید مزدک و نجم الدین کاویانی و دغسې خلک و په هغه مرکزي کمیټه کې وکیل وزیر خارجه. نو زه په هغه وخت کې نیاز محمد مومند و هنر غیرت و دا زما ملګري و، امیر صاحب کاروال و، د دوی سره لږ شانتي نږدې وم. نو زه یې اصولا بندي کړم، ځکه چې هلته سالم احمد زیر دستګیر پنشیرې نظر محمد و آریان و داسې ډېر خلک بندیان شو. نو زه هم د یو ملکي، زه په ولایت په کابل په شاري کمیټه کې وم، او بالاخره زه هم بندي شولم.
بیا تر کله بندیان
و؟ تر اسلامي انقلاب، تر مجددي سي، تر راتګه پورې.
امغه دورې په ارتباط راته وایست، څنګه دوره وه، شرایط څنګه ول په هغه وخت کې؟
ولا شرایط خو هلته خو یو خاصه نظر و خاصه تیوري و، موږ د یو خاص فکر دفار راغلي و چې هلته وطن دی، دلته خدمت دی، دلته سره تیر شه، زحمت کشان دي، طبقه کارګر ده. مګر موږ چې بیا دا داخلي کشمکش د خپل حزب ولیدو، چې زموږ په حزب کې متاسفانه اول هغه په دوه برخو ویشل شو، پرچمیان شو، هغه وشړل، او حفیظ الله امین خپله یکه تازی شروع کړله، داسې یو مشکل راغی. بالاخره هغه داخلي تضاد دومره عمق ته ورسېدو چې نور محمد ترکی په خوله باندې بالښت کېښستل شو، او هغه چې دوی ورته نوکه وری ویلې، پلار یې ورته ویل، هغه مړ کړ. نو داسې زه خو په شخصا خپله چې داسې ومه، گرچه په پاکۍ او په صفایي کې د دغه خلکو هیڅ نو شک نه لرم، ځکه زه په خپلم وروسته چې مې بیا تجارت شروع کړ، تر هغه وخته پورې کابل کې حتی کور نه درلود، سره دې نه چې یو تره مې دومره ډېر بد ژوند نه لرو، یو لس دولس جریبه ځمکه هم لرله په کونړ کې چې هغه ډېر ښه خجوندو زمان اما بیا هم منگا داسی پاتیو چی تقریبا چلور پینزه کال ما ولایت و کنور مسائل خو آلتا ارمانون مقدسو مگر اشتباهات هم وشل دیر متاسبانه پاکو لسونه پاکو دیکی چکنشتا ما دا جامین نشناخت و بعضی مذهبی مسائل و سو دینی مسائل و سر احساساتی برخورد تا دی باعث شو چی اغلار خلق تعقیب نکی و ناکامش
بل تجارت تم بیا کله مخکړه
او تجارت چې کله ز ډیر لسو یو یا کال کې پر اخلاص شوم بل اخر د مجاهدینو داخلي جنگونو شروع شو نو اما غز ما تر دې خدای به یاغه به ماته دا هدایت کو چې استاد نور په سیاست کې نه غواړم او ته به دا ما په خوانه جواز او خبرې را شروع کی نو بس هغه هم داسې قرار را شروع کو یو څه مالونه هم راوړل
د مجاهدینو وخت ځکه چې تاسو وخت په دې وخت کې خو ډېره ګډوډي وه تجارت څنګه مسایل وه
ولا ډېر مشکلات وو په ډېرو سختو باندې 50 زم خازي ورکوله یو مال چې بم راوړو د شمال نه هغه بم په غزنی باندې په بامیانو راوړو بیا بم د بامیانو د غزنی د لارې نه دلته په وردګو راوړو په چار آسیا بیا بم په چار آسیا تیرو داسې لاندې سروبي ته بس دا چې بم رسو حتی کله کله داسې وو چې په بل موټر کې بم پسې بوجۍ د پیسو ډکه کړې وه ارې پوستې ته چې به تللو بس هلته بم پیسې ورکولې نو ډېر زیات سخت خو بله لار نه وه بیا ورو ورو پاکستان ته دغه شلو د دوی ځنه بس پرزې او بعضې سپیر پارټو دا شیان دغه کول کله چې طالبانو اوله مرحله راله نو یو څه نظم برابر شو یو څه دغه شو بیا زه ایراد ته لاړم هلته مې دفتر شو او په ایراد کې مې تقریبا د دغه وخته پورې اوس لږ کاروبار کوو نو بیا د هغې نه وروسته چې جمهوریت شو هم په ایراد کې زمونږ کاروبار و مالونه هم راتلل و اکثر هم بس بیا دلته پاکستانی تجاران هم راتل په هغوی باندې هم خرڅول
تجارت هم کله ډېر وغوړېد په کومه دوره کې
ولا تجارت خو په مجموع شکل کارګر چې ما داسې ډېر زیات چې اشتباه ونیشي هغه عبدالرحمن الکوزي سره کله کله ما خلک پر تارکۍ هغه خبره نشته هغه خو ډېر لوی تجار دی خدای دې لري او زمونږ د ننګرهار دی هزارګوز کوچی دی زه په قام الکوزی یم سرکاڼه یم په موږ الکوزي یو ولسوالي د سرکاڼو نو داسې ډېر لوی تجارت هم نه و کاروبار مګر دغه څه چې لږ شانتې ما بیا وروسته کې باید دا ووایم چې زه تحصیل مې بیا په برلین کې وکړو دلته مې دغه ولستو علوم اجتماعي بیا سیاسي اقتصاد دپاره لاړم برلین ته هلته مې یو دوه کاله تیر کړه نو دغه اقتصادي فکر مې درلود اقتصادي ذهن او دا تیوري او دا مسائل پرځن هغه پخوانی په اصطلاح سیاسي اقتصاد او غربي اقتصاد د دې په منځ کې چې دواړه ماولستل نو یو څه لږ شانتي د افغانستان په اقتصادي مسایلو باندې پوهېدلم خصوصا دا د جمهوریت په مهال د کرزي په اولو مرحلو کې نو تجارانو داسې فیصله وکړله دا مشرانو دغه شو چې ته باید زمونږ مشرې او دا ټول مسایل او ګمرکي او اقتصادي مسایل بیا دولت هم داسې لازمه ګڼله چې زه ته مشورې ورکم نو په دا شل کال کې تجارت دومره ډیر زما بد نه و خو ژوند هم داسې نورمال تیر شو
تاسو ویل چې بیا مو په برلین کې زده کړم وکړې او یو وخت مو چپی افکار درلودل دیغه اقتصاد بل ډول او کوم کاروبار چې تاسو کوي دیغه د نظریو خلاف دی یعنی آزاد تجارت آزاد بازار وست کومه نتیجه ته رسیدلی است چې کوم ډول اقتصاد خره
البته هغه اقتصاد چې هلته موږ ولستو واقعا دی کې هغه ته سیاسي او مارکسیستي اقتصاد و او ګرچه فلسفه ما ولستله په هغه وخت کې نو سه جزو سه منبع خو په هغه وخت کې موږ یو خاص فکر لرو اما وروسته د شوروي اتحاد د ماتې نه او دغه یو حالت نه چې راغی چې داسې یو سیستم په جهان کې راغی چې هغه هغه کلک اقتصاد او هغه کنډل اقتصاد چې پرزن هلته لینینیزم په اصطلاح پکې ویل کېدو نور خبرې وي زما په نظر هغه په نړۍ کې او اوس په افغانستان کې خصوصا په افغانستان کې نه چلیدونکی و نو ما چې کوم دغه غربي اقتصاد یا ماکانومی مارکیټ نو زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې د وطن جوړول په اکانومی مارکیټ کې غښتلی دي او دې ته باید لومړی اصول وضع شي، شرایطو ته مساعد شي، گرچه شرایطو ته ډېر مهم دي، هم ذهني او هم عیني. په افغانستان کې متاسفانه چې ذهني شرایط هم ورته داسې ډېر زیات نه و مساعد او عیني شرایط هم جنگ و بدبختي وه، ظرفیتونه موجود نه و. مګر دنیا چې ترقی کړې ده د آزاد بازار د لارې نه کړې ده، زه اوس دې ته معتقد سړی یم.
علی کوسی صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې بیا د حکومت ته مشورې ورکولې د اقتصاد په برخه کې، د پانګونې او صنعت په خونو کې تاسو کله مرستیال کله سرپرست وي، همیشه مو دلته هم کار کړی دی. د افغانستان اقتصادي مشکلات په شاید تر بل هر چا تاسو ته زیات معلوم وي، په اوس وخت کې څه مشکلات لري افغانستان؟
من په جمهوریت کې ساروان صاحب یو رقم مشکلات درلودل چې هغه جدا مشکلات او اوس به جدا مشکلات لرو. د جمهوریت مشکلات دوی ننګونه زمونږ امنیت او ډیر زیات امنیت هم نه درلود. تجارانو د خپل حتی بعضی بانکونو د خپل عوایدو 15% په خپل امنیت باندې مصرفول، او عادي تجارانو د لس نه تر 40% پورې د دوی عواید د دوی د اولادونو په تامین امنیت باندې او په زری موټر په دې مصرفېدل. لوی ننګونه بل دا و چې ډېر زیات بد فساد موجود و او ډېر زیات هیڅ نه و، هغه حقوقي او قانوني سیستم نه و موجود. هر شی چې و یو سړی د سره شریکېدو، او دا تاسو ته معلومه ده، د افغانستان خلکو ته معلومه ده چې تېر حکومت ښه شیان هم لرل، یو خارجیان رال کومکونه یې وکړل، یو څه بازسازي وشول، افغانستان تقریبا آباد شو، 20,000 کیلومتره سړک جوړ شو، بیرته وران شو. خو په هر صورت د دې ټولو لاسته راوړنو سره ډېر زیاته لویه خلا دا وه چې یو واحد مقتدر مرکزي حکومت نه و، او هر څوک د خپل پاچا او د خپل ځای پاچا او ځان لیوه. نو دغه تجاران ډیر زورول، منګه باید درې څلور ځای پنځه ځای محصول ورکړې وي، تیل هم راوړل، شمال کې چې تیلو د یو چا په لاس کې وو، په غرب کې چې تیلو د بل چا په لاس کې وو همدارنګه. نو دا ډیرې لوی ستړې وي. اوس دغه ستړو نه خلاص شوي وو، فساد هم نشته او دغه هم نشته، خو د هغې په څنګ کې یو کاذب و که هر رقم سره یو اقتصاد و چې هغه د حجم په لحاظ باندې ډیر زیات و. یعنی تاسو فکر وکړئ چې موږ په هغه وخت کې خالي واردات د کال 15 میلیارده ډالر راوړل. نو اوس هغه ستونزې حل شوې دي، خو نورې ستونزې راغلي. هغه نورې ستونزې زمونږ بانکي ستونزې دي، زمونږ بعضې قوانین چې د پخوا نه پاتې دي او هغه پخوا نه تطبیقېدل، او بالاخره د نه تطبیقېدو په نتیجه کې فساد ته تللي وو. نو هغه اوس دوی تطبیقوي په زور باندې، او د هغې د تطبیقولو فشار په خلکو راځي، پرزن محصول جگیگی، مالیه جگیگی، دوی دا عواید و بخاطر دا کار کهی. او بل فساد کاملا تقریبا دمنزه تلی ده خوشبختانه، خو بانکی ستونزه دا پیسی نه انتقالیگی، لطرف کریدیتونه دا مسائل. بل دیر جدی ستونزه داده چه منگ دا دنیا سر طول روابط قطع دیم. د افغانستان بدون د ایران او د پاکستان حکومتونه چې موږ له ویزه راکې، یو ملک موږ له ویزه نه راکې، او ډیر زیات پښتونځو کې. نو دا نوې ستونزې دي. تفاوت یې د هغه سره دا دی چې هغه جدا ستونزې وي، اما په هغه وخت کې یو څه دوران د سرمایې او همدارنګه کاروبار زیات و. اوس نو دې کې چک نشته چې کاروبار کم شوی دی، خارجي کومکونه هم نشته، پیسې هم بلاک دي، نو سطح د ژوند راټیټه ده او نور هم د ټیټې دو خواته روانه.
که اوس بیرته ستاسو ژوند ته در وګرځو، د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایاست، څنګه دوره وه هغه دوره کله بیرته خپلې سیمې ته تللي یاست؟
بله، او ماشومتوب خو زمونږ د ماشومتوب دوره یو طلایي دوره وه. وروسته چې موږ ځوانان شولو، بدبختانه جنګونه شروع شو، حالات نور راغی، نو منګه د کونړ په ولایت کې ډیره خول سوالي د سین په غاړه او ډیره سرسبزه زمکی باغونه او دشتي لري. مونږ ډیر ښهسته غرونه درلودل او مونږ په ماشومتوب په هماغه ځای کې په کلي کې کلیوالي ژوند و. مونږ رمې لرلې، زمونږ پسونه و، زمونږ فرزان مالداري وه، زمکې مو وې، جرندې مو وې. د دې ټولو نه مو لذت او خوند اخیستو د باغونو نه، او د ماشومتوب دوره مو ډیره زیاته ښهسته وه. جنگونه نه وو، مشکلات نه وو، لږه نه وه، خلک یو بل سره مینه ډیره وه. مونږ په هغه وخت کې نوی زه په اول صنف کې چې داخل شولم، د میا صاحب علی رحمه یا میا صاحب مبارک جومات کې به مونږ درس وایو، ښوونځی هم نه درلود، مګر په هماغه جومات کې به مونږ ډیر زیات خوشحاله وو، زمونږ هم صنفیان، زمونږ ملګري. نو په هغه وخت کې په سرکاڼو کې یو عسکري قطعه وه، بیا هغه عسکري قطعه لاړه، بیا ژاندارم رال، پولیس رال، هغه د عسکري قطعې ځای مکتب ته ورکو، بیا هلته زمونږ دغه شول، صنفونه شول. نو ډیر ښه چمن و، ډیر ښه د والیبال ځایونه و، او بالاخره ورو ورو راغټېدلو تر شپږم صنفه پورې. هغه دوره زمونږ په ژوند کې یو طلایي دوره وه. ماشومتوب و، مشکلات نه و، مونږ د ژوند د پرابلمونو سره نه و مخامخ. زما تره ډیر مهربانه سړی و په هغه وخت کې چې زه لیسې ته لاړم، تقریبا ماته همبر بایسکل اخیستلی و. په هغه بایسکل باندې به زه ګرځېدم چې هغه وخت کې 3000 افغانۍ یو جریب ځمکه کېدله، اما مونږ ته وکیل صاحب هغه ځمکه دغه اخیستې و. نو خوشحالي ډیره وه. بیا زمونږ په کور کې زما په دغه کې زما ورونه یا تره زامن مې نور نه و، ډیر واړه و، اکثره مې خویندې وي. نو زه په کور کې ډیر نازولی وم، او د را باندې ډیر پام کوو حاجي صاحب پهلوان چې زما تره و. نو هغه ډیره زیاته بله ښایسته دوره وه. زه ورکوټی وم چې زه مې تره په شا باندې په اوږو باندې پورې ایستلم په جاله کې، او پاچا راغلی و. نو زه فکر کوم چې دا به د 40 کال نه مخکې خبره ای، 1500، او مونږ هلته ولاړو او ټویر خلک ولاړو چې پاچا وینو. ډنډونه ورته ویل، هغه ډنډونو پاچا راغی په موټر کې و، ولاړو لاسونه جکړل، او مونږ هم ولیدو، مونږ ډیر خوشحاله وو. بیا څو شپې ما پاچا په خوب کې لیدو، ډیر به خوشحاله وو. نو کوټیواله مو ډیر ښه و. د هغې نه وروسته بیا داود خان و، داود خان بیا زمونږ کلي ته راغی، دا سرکاڼو ولسوالۍ څونو الکوزي و، هغوی ته ټوپکونه ورکړل، سیبر چې دوی دغه عشې په مقابل کې یا د سرحد په مقابل کې خپل سرحد وساتي. نو هغه ډیر څه بل رقم وخت و، ډیر څه قومي سلسلې وې، رابطې وې. مونږ بیا د سرکاڼو ولسوالۍ ډیره متمدنه ځکه وه چې یو طرف ته پشت دی، په پشت کې ټول سیدان دي، ټول علما و، ډیر متمدنه ځای، بل طرف ته سرکاڼو. نو دا دواړه چې د دې خلکو په منځ کې هم ډیر ښه مناسبات و، زمونږ او د پشت د خلکو، د سیدانو، د پاچیانو. همالته مونږ خانان درلودل، د کونړ خانانو، میرزمان خان دوی، د هغوی سره زمونږ تګ راتګ و، د هغوی د زامنو سره، د هغوی په باغونو کې به مونږ لوبې کولې. نو هغه ډیره ښه دوره وه او تیره شوله. اوسنی نسل ته هغه شاید افسانه ښکاري، اما مونږ دپاره واقعا هغه یو عیني واقعیت و.
خصوصا د یو پاچا تک داسې یوې سیمې ته، دومره لرې غرنۍ سیمې ته تک، واقعا چې په هغه وخت کې به ډېره لویه خبره وه.
بدون د شکه خلکو جالې تړلې په سیندونو باندې، بیروبار و، ښځې نر مکتبونه راوتل، بیرغونه و، او سپینګیری مشران اتڼې کولې، او هلته نغارې او ډولونه وال کېدل. واقعیت هغه بیل یو حالت و. او پاچا براتو د نورګان نه چې د کونړ د ولایت نوملنۍ ولسوالۍ ده، دا هغه ځای نه به را په قرار کېدو، یو ځل به نورګل کې ښکته کېدو، بیا به څوکۍ ته راتو، بیا به نرنګ ته راتو، بیا به سرکانو ډنډونو ته نوابات، او همدارنګه بیا به چغسری ته، چغسری نه به په علي کفترو کې تو نورستان ته. هغه وخت نورستان د کونړ مربوط و، او هلته د کامدیش په سرحد کې یو ډېر غټ هوټل و، ظاهر خان به په هغې کې شپې کولې، ښکار ته به راتو. نو واقعا چې خلکو خاص علاقه لرله د پاچا سره، او هغه وخت کې داسې یو دغه و چې پاچا څوک ویني بس د دوزخ اور پرې حرامېږي.
علي کوسی صاحب، تاسې سوداګري کوئ، تجارت کوئ، ځینې خلک وایي چې هر کار کوي په سوداګري کې ګټه نه کوي، خو ځینې خلک په ډېر لږ زحمت ډېر پرمختګ کوي، دا له چانس او تالو سره اړه لري؟
خو یو خو هغه تیوریکی بحث دی چې تجارت دی او اقتصاد دی، او یو عملا په مارکیټ کې وجود دی چې مارکیټ کې یو څوک را لوی شي، ډیر لوی تجاران هغه دي چې کامیاب دي چې هغه په مارکیټ کې خپل وجود ولري، او دوی د دې اورکوټي تجارت نه د راکړې ورکړې نه د دکاندارۍ نه شروع کی په قرار قرار، او بالاخره په دې باندې پوه شي، جنس وپیژندي، نرخ هر جنس باندې چې دوی کار کوي، که خوراکي مواد دي، که په سره تشه الکترونیکي، که مصرفي شیانې، اول باید په هغوی کې شناخت ولري ډېر جدي چې خراب شیان وانخلي، تاوان پې نه شي. ځکه چې په تجارت کې ډېر زیات لوی مشکل دا چې بعضې مالونه په خلکو پاتې کېږي، سرمایه هم ځي او دغه هم ځي. خو په هر صورت تجارت هغه څه دی چې هغه بند نه شکر دی، چې یو برخه به ته خورې، یو برخه به بل چاته پکې کار پیدا کیږي، او بل چاته به پکې زمینه سازیږي، ظرفیت به راځي، کاریابي به پیدا کیږي. نو دا چون د نبی علیه السلام طریقه ده او سنت طریقه ده چې په حلالو باندې وشي، په ښه کار باندې وشي، الله تعالی پکې برکت ډېر اچوي. نو ګرچې زمونږ ما مخکې وویل چې تاسو لوی کاروبار نه دی، زه لږ شانتي په دغه جمهوریت کې شل کاله ډېر زیات تجارت ته وزګار نه وم، په اتاق تجارت کې تقریبا 13 کاله مکمل اتاق تجارت بلملي کې وم، د هغې نه بیر حال اتاق تجارت صنایع ته دلته سرپرست وم، او معاون وم، تجارتي معاون وم، او د اول ورځ نه یو اتحادیه د تاجرانو جوړ کړی و چې د هغې رئیس وم. نو ټول کاروبار مې داسې په اصطلاح د خلکو په خدمت او په دغه سیانو کې تېر کړ. ډېره علاقه مې لرله د زابلي صاحب د اصولو سره، د زابلي صاحب د فکر او طرز تفکر سره، چې هغه د اقتصاد دپاره او د بازار دپاره، د سکتور خصوصي دپاره ډېر کارونه کړي و. مالی خوان راکو چې زه هم داسې شمه چې خلک ووایي چې د خدمت کوي، دا سکتور خصوصي دپاره منډې وي، د سکتور خصوصي آواز دی، دا د سکتور خصوصي مشکلات طرحه کوي. نو په دغه اعتبار زه لږ ډېر زیات مصروف په دې شوم. تنها زامن مې یو دوه درې کسان چې یو په سره شهزاده کې دی، یو دلته دوکان دی، کاروبار کوو، هم هغوی ته مې پرېخوستلی دی. نو تجارت په مجموع کې ښه شی دی، ښه کار دی، اما تجارت هم داسې هغه دغو خبره تالې هم غواړي، داسې هم نه ده. کله کله داسې کېږي چې په سره تېر شه پرزن هم دغه تېر کال یو کارټن غوړي په یو دېر شو، اوس په نور لس دي، خو هغه چا سره چې دا په ګودام کې موجود دی هغه تاوان کوي. او دسیم شوی و چې یو وخت کې په ولسو یو دم دوه دېرش پنځه دېرش. نو کله کله دغسې خمو پیچ او زیګزاګ او حرکتونه په تجارت کې شته دی.
علي کوسی صاحب، که څه هم تاسې د ژوند یوه خاطره بیان کړه د ماشومتوب، که کومه بله خاطره هم لرئ؟
آخره خبره دا کوم چې دغه داود خان مرحوم په آخر کال کې چې بیا دغه کېدو دی مړ کېدو و پنځوس کې، د دغه کال په دې اول کې یا د کال په هغه بل کال په آخر کې دی کونړ ته راغی. نو په کونړ کې په هغه وخت کې هغه په حزب ډیموکراتیک خلق د دې دپاره چې دته وښیي چې کونړ کې دلته معلمین وجل شوي دي، خوانیانو دا کار کړی، دا کار کړی، دا کار کړی، یو بیانیه یې لیکلې وه. نو په هغه بیانیه باید دته چا ویلی وی، خو لغمان کې هم نه وویل شوي، په ننګرهار کې هم، په کونړ کې داسې برابره شوله چې د نوابات پول افتتاح کوو، نو زه جسارت مې وکړو، تره مې مراسه او دا نور خانان مو مخې ته شوم، دغه بیانیه مې ولوستله. ډېره زیاته تیزه وه په هغه وخت کې، او د ده نه دفاع هم شوې وه او د ده ښه راغلاست ویل شوې وه په کونړ کې چې ښه راغلي وو. د نو په هغه وخت کې د نو آباد پول افتتاح کوو د پاکستان په مقابل کې، نو هغه شانتې روحیې هم لرله. نو ما ډېرې احساساتي خبرې وکړلې او د تا ډېر خوشحاله شو دی. نو په دې اخره کې مخ ما ته راواړو چې ته ډېر ښه ځوان یې، زه خوشحاله شوم چې په کونړ کې داسې ځوانان دي. خو زما هیله دا ده چې ملي فکر ولري، افغاني فکر ولري، د بل چا فکر ونه لري. نو ما د دغه وخت کې په نږدې نه ولیدو چې د څه رقم صدقه یې کوو، فکر یې کوو. په دغه وخت کې زه لږ ډېر د تاثیر لاندې مو، ځکه چې یېرېدلم د رئیس جمهورو خلک به ویل داسې خلک وژني داسې. نو حاجي محمد سمکنه والي و، دوی لاړ ولایت ته، بیا نو هلته ډوډۍ جوړه کړې وه. حاجي محمد سمکنی ته ویلي وو چې د دې ستا په دسترخوان کې د هغه ځوان زه نه و چې هغه دې راوستلی وی دلته ډوډۍ خوړلې. نو ما پسې خلک ګرځېده زه راوستلم، بیا یې هلته ودرولم، د راته سلام وکړو. خو په هر صورت اوس داسې فکر کوم چې داود خان یو ملي شخصیت و، ظاهر خان هم ښه سړی و، هغه ښه دوره وه زموږ دپاره. مګر متاسفانه چې یا د دوی نه اشتباه شو یا د چا نه اشتباه وشوله، مونږ په یو دریاب او په یو سیلاب باندې ورګډ شو چې تر اوسه پورې نه معلومیږي چې کوم ساحل ته به وځو.
ډېره زیاته مننه کور ودان علي کوزی صاحب.
بس نو تیره شوله، اوس دې زموږ رهبرانو او مشرانو ته خدای توفیق ورکړي چې د ملي احساساتو تر سوري لاندې نه، د اسلامي احساساتو تر سوري لاندې نه خپل وطن جوړ کړي.
مخوانت سرو سرو پیزوان، اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے، صبر وکڑا خدای برا ولی دوران، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، اس میں سخت ناچاری داشن خالے. سخت ناچاری داشن خالے، زما سخت ناچاری داشن خالے. مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان، مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان، لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان، دستا حسن خوڑولی داشن خالے، صبر وکڑا خدای اسم سخت ناچاری داشن خالے، اسم سخت ناچاری داشن خالے. مرگ دن سر بندی داشن خالے، صبر وکڑا خدای برا ولی دوران، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، سخت نہ چاری داشن خالے